شپږ بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د بیګم راډیو د دوو کارکونکو د نیولو په اړه اندېښنه څرګندوي. یوناما د پنځشنبې په ورځ پر خپلې ایکس پاڼې د یو بیان په خپرولو سره د دغو کارکونکو د خوشی کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي دوی د بیان د ازادۍ له حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوي دي. د یوناما په ټکیو آزادې رسنۍ د یوې ټولنې د ودې لپاره مهمې دي. له دې سره په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د پنشن بی په ماښام پر خپلې ایکس پاڼې کې څرګنده کړه چې د بیګم راډیو کارکوونکي دي بېله قید او شرط آزاد شي او د طالبانو لخوا دي د خبریالانو خپل سر نیول ودرول شي. بیګم راډیو د چهارشنبې په ورځ د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي وو د طالبانو استخباراتو په کابل کې د دوی راډیو پر دفتر چاپه وهلې او د دې راډیو دوه تنه نارینه کارکونکي له ځان سره وړي دي. خو د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت بیا ویلي د بیګم راډیو خپرونې یې ځکه بندې کړې دي چې د دوی د پالیسۍ سره په ټکر کې وي. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د یوه کان د چت د راغورځېدو په پیښه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د یفتل ولسوالۍ په ګلستان کلي کې شوې ده. د بدخشان د امنیت قمنداني ویاند احسان الله کامګار ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او هڅه کوي د سیمې د خلکو په مرسته ټپیان د مرکز فیض آباد روغتون ته انتقال کړي. د کامګار په خبره په بدخشان کې د قانونو د غورځېدو د مرګونو پیښو د تکرار سبب د قانونو غیر مسلکي کیندنه او د ځاني امنیت ته تجهیزاتو نه موجودیت دی. د طالبانو لوی مشر د هرات په زندان کې شپږ زندانیانو ته د سزاګانو د بخښنې اعلان کړی. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس ته پنځشنبې په ورځ پر خپلې ایکس پاڼې د هرات ولایت د زندانونو د عمومي مدیریت د مشر په حواله لیکلي یو سل پنځه شپېته زندانیان چې اته دېرش ښځې او درې ماشومان پکې شامل دي د امیر المؤمنین په امر د هرات له زندانه آزاد شوي دي. د هرات د زندانونو مشر په خبره د نهه شپېته نورو زندانیانو په سزاو کې د دوی د مشر په امر تخفیف راغلی. ماسکو وایي له غزې د فلسطینیانو ایستل به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د روټرز خبري اژانس ته خبر پر بنسټ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ ویلي له غزې څخه د فلسطینیانو ایستل او د امریکا لخوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونې ټکان ورکوونکي دي او دا کار به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر د سشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي وو د غزې ملکیت ته امریکا ته ورکړل شي څو آباد یې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخارو وویل د ټکان ورکوونکو څرګندونو او تخریبي اقداماتو پر ځای دي د غزې له اړمنو خلکو سره بشري مرستې وشي او د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند پلي کېدل دې تضمین شي. د غزې د فلسطینیانو د وتلو او امریکا ته د دې سیمې د سپارلو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونو پراخ پرګونونه پارولې دي. د فلسطینیانو په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي له غزې د اصلي اوسیدونکو ایستل قومي تعصب دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په دې خبرونه کې مو وړاندې په انقره کې د افغانستان د سفارت له برخلیک خبرو چې چا ته سپارل شوی. په کندهار کې د زړه په ناروغۍ داخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی.
چې مخصن سمدم ناست وم بېده شولم چې راپورته شولم د باندې راووتلم ځګر مې درد شو لاړم خونې ته بېرته یې ګولۍ پرېوتم چې دا پرېوتم د هغې فضا کړم بیا راووتلم.
په خوست کې یو شمېر مرستې ویشتل شوي او د ډیورنډ پوری خاړه په میرامشاه کې سوداګر د تجارتي مالونو د شکته کولو او پورته کولو غوښتنه کوي.
دا ګاډي راکی و پنجاب ته چې تی داغه د پانشي چې څنګه په وزیرستان شو مخشه لودینګ ان لودینګ کې دا هغه شاید شي رشي.
په پاکستان کې مدافعان کډوالو له حال هم خبرو
لاره مور ته اجازه نه ورکړي چې د تجواندو کې چې خاصه دا ذکرو په بیخي نشته اجازه نه ورکړي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په انقره کې افغان سفارت د ترکیه بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شو. دغه سفارت په یوه اعلامیه کې تایید کړی چې د ترکیې د حکومت د پریکړې او د طالبانو د حکومت د فشارونو له کبله اړ شوی د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو فعالیت پای ته ورسوي. بل پلو وی با خبری سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د تیر جمهوریت درې ډیپلوماټان لا هم په دې سفارت کې کار کوي، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته د افغان سفارت سپارل په څه معنا دي؟ جزئیات ته فریدي سیال په راپور کې.
د ترکیې په پلازمینه انقره کې افغان سفارت د پنجشنبې په ورځ د سلواغې په 13 رسمن د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د پای ته رسیدو خبر ورکړی دی. دغه سفارت د چهارشنبې په ورځ د یوې لمې په خپرولو سره ویلي وو د طالبان لخوا د ترکیې پر حکومت او په د هیواد کې د افغان سفارت پر کارکوونکو د فشار په پایله کې کوربه هیواد پریکړه وکړه چې په دې سفارت کې د تیر جمهوریت د کارکوونکو ماموریت پای ته ورسوي. د دې لمې په یوه برخه کې راغلي دا پریکړه د کوربه هیواد د صلاحیتونو او د ویانا کنوانسون پر بنسټ شوې او افغان سفارت د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. په ترکیه کې افغان سفارت د فعالیتونو د دوام او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د پریکړه مهمه یاده کړې ده. له دې وړاندې یوې بخبري سرچینې چې نوی غوښتنلومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو د تیر جمهوریت شپږ ډیپلوماټان له هغې ډلې په ترکیه کې افغان سفیر محمد امین رامین خپل ماموریت په دې سفارت کې پای ته رسولی او پر ځای شپږ نور ډیپلوماټان چې درې تنه یې د طالبانو لخوا ګمارل شوي کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت بعد د سفارت ته نوي استازي ورواستوي او کنه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر ذاکر جلالي پنځم به نوښته پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلي په انقره کې به د افغان سفارت فعالیتونه دوام ولري او د دوی سیاسي استازي به هلته کار کوي او فعالیتونه به دوام ورکړي. ومو غوښتل په دې اړه په ترکیه کې د افغان سفارت سفیر محمد امین رامین نظر هم وپوښتو، خو هغه زموږ پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي. خو په ترکیه کې د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو ماموریت پای ته رسول او کوربه ترکیه هیواد ته د دې سفارت سپارل په څه معنا دي؟ د نړیوال اړیکو پوه هاشم وحدتیار وایي ترکیه له طالبانو سره د خپلو اړیکو پراخول غواړي.
ترکیه د هغو افغان سیاستوالو کوربه ده چې د طالبانو مخالفین دي. که چېرته ترکیه له طالبانو سره په اړیکو کې تعادل رامنځته نه کړي او د طالبانو ډیپلوماتان ونه مني، دا به په دې معنا وي چې ترکیه د طالبانو د مخالفو کسانو تر شا ولاړه ده. نو په دې دلیل ترکیه غواړي طالبانو ته وښيي چې موږ ستاسو ډیپلوماتان منو څو قونسلي فعالیتونه جاري وساتل شي.
دا وحدتیار په خبره په ترکیه کې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده او د طالبانو د کړنو او هغو اصول او قوانینو لمخې چې پر خوځو افغانانو وضع کړي د رسمیت پیژندلو موضوع د ترکیه په اجنډا کې نشته. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څخه باندې درې کاله تیریږي، خو د ترکیه په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په کندهار کې د زړه په ناروغي د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د میرویس حوزوی روغتون مسولینو دا خبره تایید کړې او ویلې دي په تیره یوه میاشت کې شپږ څلوېښت کسان د زړه د حملې له امله د روغتون ته وروړل شوي چې دا د پخوا په پرتله لوړ شمیر دی. روغتیا پالان وای د فزیکی فعالیتونو کموالی، د غوښو زیات استعمال او ورزش نه کول د زړه ناروغي د زیاتې د زړه د ناروغي یو عمده لاملونه دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د میرویس حبزوی روغتون د داخله ناروغي څنګه ده؟ دلته بستر سوي کسان په زړه او نورو ناروغیو اخته سوي. اویا کلن محمد چې د زړه د حملې له امله د میرویس حبزوی روغتون ته راوړل سوی وای، د دوهم ځل دی چې د زړه حمله پر راځي. د په خبره درې لمسیان یې په یو ځل د خونې د نړېدو له امله مړې سوې، نو ځکه دی غمجن دی او د زړه د حملې سبب کیږي.
الحمدلله ټول اصلاح شوي دي، دوی درب کامیاب کی یو منو پستنګ را فاتل و یو به درې کال اخوت را پیښ وس یا بل مرضی منو درول یو درېل مسان یو او خونه فراونه لیدل دا شیدان سولیا دا درې مورز باز روان را بنو.
اته 50 کلن عبدالشکور بل هغه ناروغ دی چې د زړه د حمله ورسته روختون تراولل سوی او اوس یې وضعیت په شکې دوه دی. د په خبره د اقتصادي او نور ستونزو له امله فکر خراب و چې د زیات ذهني فشار ورسته د زړه حمله پر راغلی.
چې مخصن سمدم ناسوم بده سولم چې راپورت سولم د باندې راووتلم خبره چې د باندې راووتلم چې شبه ولې وکړي سولم پر د ځګر می درس و ځاړم خو ته بیرته یو ګړی پریوتن چې پریوتن درغه پازا کوم بیا راووتلم چې راووتن بیا درغله پر ځګر می درس و بیرته ځاړم خو ته دریم غا شرا وتم پر سرګو متور شپاسو بلایم شی پر سرګو نه دیل دی بلایم د بچانو را واسه ماته را واستنم بلا په ځان نه پیدل درد مر نه و چې بل کم درد و په سر نه خلاصې دی بس خو نه چرت پکر سوم چرت پکر می ډیر وای مسکینی نه خو را دغه سو پیش
د کندهار د میرویس صاحب زوی رختون مسلین وای د تیرو کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغي د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ځینو ناروغانو د همدې ناروغي له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د میرویس رختون د داخله واټ مشر ډاکټر عزت الله نیکزاد وای ورځ تر بلې د زړه ناروغي زیاتیږي او دوی ته په تیرې یوه میاشت کې شپږ څلوېښت کسان د زړه د حملې له امله ورول شوي دي.
د زړه ناروغیان بدبختانه چې ورځ په ورځ مخ پر زیاتېدو دي، هر ورځ یو میاشت تر بلې میاشتې پورې واقعات زیاتېږي او دا ناروغان داسې دي چې دا په موسم پورې اړه نه لري، دا په دوبي او په ژمي په هر وخت کې په یو شکل باندې راځي. په تېره میاشت کې تقریبا شپږ څلوېښت ناروغان موږ د اسکیمیک هارت ډیزیز یعنی د زړه د حملې د وجې څخه راغلي وه او شپاړس مریضان هم نور قلبي تکلیفونه چې درلوده د هغه د وجې څخه موږ ته راغلي وو چې دا هغه مریضان چې موږ بستر کړي دي. البته او پی ډي مریضان او سراپا مریضان ډېر از هغه په زرهو په سلو په لسګونو باندې ته رسېږي د هغو تعداد.
ډاکټر عزت الله نیکزاد وایي ذهني فشار د نشې توکو کارول د شکرې ناروغي د وینې لوړ فشار هر وخت ناسته د مالګې زیات استعمال غیر فعال ژوند چاغوالی د غوښو زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو لسترو لاملونه څخه دي. نیکزاد وایي په دغه ناروغۍ اکثره کسان خپلې روغتیا ته د نه پاملرنې له امله اخته کېږي.
هغه مریضان چې شکر ده لری او شکر نه کنټرولي پریز نه ورسره کی یا په دوا باندې نه کنټرولي دا یو خطر دی. او بل هغه مریضان چې فشار لري لوړ فشار لري فشار نه کنټرولي منظمه تداوی نه اخی او پریز نه ورسره کی هغه خلک چې د وینې غوړ یا کولیسترول او ترایګلیسید یا د وینې غوړ چې موږ په عام اصطلاح ورته وایو چې هغه لوړ وي همدارنګه هغه خلک چې سیګریټ څکي سموکران وي که هغه چلم وي که سیګریټي په هغه شکل باندې او پنځم هغه کټګوري خلک دي چې هغه ثقیل غذاوي خوري.
روغتیا پالان وایي د زړه او رګونو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو پلي کول تر ټولو اغېزناک تمامېدای شي.
په خوست کې د کډوالو په شاوخوا 1500 کورنیو د شمنیو توکو مرستې پرونو ویشل شوې. د دغو مرستو د تنظیمونکو په خبره دا مرستې په نیمایي هغو کورنیو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنې شوي او پر نیمایي نورو په کور دننه بې ځایه شویو تقسیم شوي دي. نجیب الله لوخیل له سیمې راپور لري.
په خوست کې د استرالیا هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د $10,000 په لګښت پر 1500 کډوالو کورنیو د خوراک پوښاک او سوغ توکو اووه قلمه مرسته وویشل شوه. خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د داخلي کډوالو او له ګاونډیو هیوادونو د نویو راستنه شویو مهاجرینو زرګونه کورنۍ پکې میشتې دي او هغوی د ژوند په بېلابېلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د بشري مرستو ټولنې استازي نصرالله شینوار مشال راډیو ته وویل
دغه مرستې په اوو قلمو باندې مشتمل دي چې غذایي مواد یې 15 کیلو اوړه دي، 10 کیلو وریجې دي، 10 کیلو بوره ده او همدار دارنګ 15 لیټر غوړ دی او غیر غذایی مواد چې کوم دی 50 کیلو لرګی دی او همدارنګ دوه دانی کمپلی دی او شپک عدد جامپری دی.
په خوست کې مش کډوال چې د استرالیا د بشری مرستو ټولنې دفتر مرستې ترلاسه کړي خوخي څرګندوي او وایي دوی د سرپناه خوراک او پوښاک توکو لاړي مرستو ته اړتیا لري. د خوست اوسیدونکي وکیل خان وویل
په کورز می څنګه مرسته وشو خلک ډېر غریب دی، افغانستان ملت ضرورتلی کړی دلی دی ماجر رغول دي څنګه لري نور رحمال نه تمبول لري در خلک ته پیوکه تاکه دود وکړي دي نو موږ مطلب دې نړۍ نه دا غوړو چې می سمرسته وشو د غریبونو سره مرسته وشي او ښه په ترتیب وشي.
د مرستو ترلاسه کوونکي کډوال زیاتوي کچیر دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې کاری فرصتونه برابر شي نو دوی پر ځان بسیا کېدای شي. لاغې پرته دوی لپاره د خپل کورنۍ د اړتیاو پوره کول ستونزمن دي. د خوست یو بل اوسیدونکي یار محمد ویل
نړیوالو مؤسساتو مدا غوښتنه ده چې خلک ډېره جزون دي، غریبون دي، بیکوره دي، بیکسمه دي، موږ دا غوښتنه ده چې خلکو سره باید مرسته وشي په هر ډول کې.
د مرسته ترلاسه کوونکي همدا شنوایی نړیواله ټولنه د افغانانو سره بشری مرستو ته دوام ورکړي او نه دی پرېږدي چې د دې خلکو د ژوند کړاوونه او محتاجۍ ډېرې شي. د خوست اوسیدونکی جمعه خان وایي
کورنۍ حالات همدغه حالات دی، په نیم من په من باندې وړو راوړو بل کاروبار شیم نسته، ګاډۍ چلو په بازار کې.
په خوست کې میش داخلي بېځایه شوي کډوال او هیواد ته نوي راستنې شوي مهاجر داسې مهال د خوراک او پوښاک په برخو کې بشري مرستو ته خپله ډېره اړتیا په ډاګه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره یا اوچا وایي په 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په راپور کې مو واورېدل چې په خوست کې په شاوخوا 1500 کورنیو مرستې ویشل شوې دي. د ډیورنډ لکرشې پورې غاړه اوړو د شمالي وزیرستان سوداګرو د پاکستان له حکومته غوښتي چې پر غلام خان بندر دی ورته د لاریو د بارولو او ورڅخه د مالک شکایت کولو اجازه ورکړي، ځکه چې د دوی اقتصاد ورسره تړلی دی. د سوداګرو ټولنې مشرانو پرون په میرامشاه کې خبري غونډې ته وویل اوس چې له افغانستانه مالونه مستقیم پنجاب ته انتقالي شي نو په شمالي وزیرستان کې منډیې شاړې پرتې دي او خلک بې روزګاره شوي دي. دا ساجرډو د مشال څنګه خبريال عمر وزیر لسمی راپور لري.
د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه لا انتظامی او فوز نغوختی چې غلام خان بندر باندې افغانستان نه راتلونکو ګاډو لوډ ان لوډ دی وزیرستان کې دنه نه کیږي. د فروری په شپږمه میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې د اتحادیه مشرانو وویل چې افغانستان ملبردار ګاډي نیغ د پاکستان نورو شهرونو ته ځي. میرامشاه میرلی کې د وړاندې په شان لوډ ان لوډ نشته نو د سیمې کاروبار اغېزمن شوی. د شمالي وزیرستان ترانسپورت یونین صدر سید رحمان وویل د غلام خان بندر سهولتونه دې زیات شي.
دینا په منډیې شي ورسته شول په کروڑاوې نقصانینه دي، خلک بے روزګاره دی. همیش مطالبه دادو چې دا گاڑی دا کیز په پنجاب ته چې سی داغه دا بند شي، چې څنګه په وزیرستان شي مخ شي لوډینګ ان لوډینګ کې دا هغه شاید شي ریشي تر هم هغه ترانزیت یار دو هغه ته هر قسم سوالات شته. د میز د ګلم خون په بارډر باندې هغه سہولتین عبدالله نشته.
د تاجرانو دغه غوښتنې په جواب کې د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم وویل چې غلام خان ترانزیت ورستر بل په خکول روان دی. افغانستان نتلونکي یا هلته نه راتلونکي د ترانزیت ګاډي قانون تر مخه هر شهر ته تللی شي او ورته مخصوص کارډونه هم ورکړل شوي چې تجارت کې خنډ نه وي. البته وزیرستان کې دننه د مالونو لوډ ان لوډ تر سرحده کیږي پوره هڅه روانه ده چې د غلطه د ګاډو لوډ ان لوډ نور هم سی واشي چې ځایي منډیې یا باد شي او ځایي خلکو ته د روزګار ډېرې موقع برابرې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
فرانسې اوکراین ته نوې جنگي الوتکې سپارلې دي. که څه هم د دې الوتکو شمیر معلوم نه دی خو د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي ویلي په دې الوتکو سره به د اوکراین امنیت لا پسې ټینګ شي. فرانسه دا جنگي الوتکې په داسې حال کې اوکراین ته ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیا او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو خبرې کوي. جزئیات په دې راپور کې.
فرانسې د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره د هیواد ته د میراج 2000 جنگي الوتکې سپارلې دي. د فرانسې د دفاع وزیر د پنځم به پورز د فبروري په شپږمه په خپل اکسپانې په خاني ټویټر لیکلی د میراج 2000 جنگي الوتکې مو نن سهار اوکراین ته سپارلې دي، خو هغه په دې اړه چې څومره جنگي الوتکې اوکراین ته سپارل شوي جزئیات نه دی ورکړي. هغه وړاندې ویلي په فرانسې کې په څو وروستیو میاشتو کې روزل شوي اوکراینی پیلوټان به په دې الوتکو سره وکړای شي د اوکراین د فضا دفاع وکړي. د روان 2015 کال په پیل کې پاریس اعلان کړی و چې اوکراین ته به د میراج 2000 جنگي الوتکې ورکوي څو وکړای شي د روسیې د هغو توغندیزو بریدونو مخه ونیسي چې د دې هیواد برېښنایي تاسیسات په نښه کوي. دغه الوتکې له هوا ځمکې ته د توغندیو او د برېښنایي جګړې په وړاندې د تدابیرو په سیستمونو سره سمبالې دي. اوکراین له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي له خپلو لویدیځ متحدانو پرمختللې جنگي الوتکې ترلاسه او د روسیې د هوایي بریدونو مخه پرې ډپ کړي. په 2023 کال کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو له موافقې وروسته د 2023 کال په اګست کې اوکراین ته د F-14 جنگي الوتکې ورکړې وې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي کیف ته د فرانسې له میراج 2000 جنگي الوتکو له رسیدو وروسته ویلي دا د اوکراین د امنیت د ټینګښت لپاره یو بل ګام دی. اوکراین ته د فرانسې د جنگي الوتکې په داسې حال کې رسیږي چې روسیه هڅه کوي د اوکراینی سرتیرو دفاعي کرښې ماتې کړي. بل پلاو د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ هڅه کوي د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته ورسوي. د روانې فبروري په 24مه د اوکراین د جګړې 3 کاله پوره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د کډوالو د چارو یو نړیوال مرکز ویلي افغان کډوال په دې وروستیو کې په څو هیوادونو کې له سختو فشارونو او کړاوونو سره مخامخ شوي دي. په جنوا کې میشته کډوالو د ملاتړ دغه سازمان په یو تازه راپور کې ویلي په ایران، ترکیه او تاجکستان کې میشته افغانان د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو او همدارنګه د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC وایي افغان کډوال په ایران، ترکیه او تاجکستان کې د توقیف او اخراج د زیاتېدونکو ګواښونو سربېره د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ دي. د کډوالو د ملاتړ دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي افغانان د ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون په څو ګاونډیو هیوادونو کې په تیرو دریو میاشتو کې د خرابو شرایطو او کړاوونو سره مخ شوي چې په سیمه کې د دوی مخ پر زیاتېدونکې زیانمنتیا ښیي. پر راپور کې دغه شان ویل شوي په ترکیه کې کډوال اکثرا د شړلو د مخه په توقیف ځایونو کې په سختو شرایطو کې ساتل کیږي او ډیری وختونه د قانوني پروسې یا د بیرته ستنېدو پر مهال د دوی پر وړاندې د ژوند ګواښونکي خطرونه په پام کې نیولو پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په دې هیواد کې د ایستلو لړۍ چټکه شوې.
دوی کډوال کمپونو ته لیږدوي. پخوا به یوازې مجردان وړل، اوس کورنۍ هم کمپونو ته وړي. هانز مونږ یو همکارې د هغه له کورنۍ سره ډیپورټ کمپ ته یووړ. تر اوسه یې د ډیپورټ پاڼه نه ده لاسلیک کړې، خو غواړي چې دوی ډیپورټ کړي.
دا کډوال د ترکیې له حکومته غواړي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دی ودروي. د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC په راپور کې راغلی د ترکیې د اخراج کړنې چې تر یوې اندازې د روپۍ ټولنې له لارې تمویلېږي د سوریې او افغانستان په ګډون ناامنو ځایونو ته د کډوالو د جبري راستنېدو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په تور تر څېړنې لاندې دي. راپور کې دغه شان په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته په اشارې سره ویل شوي د هیواد په ډله ییزه توګه د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او په جبري توګه یې زرګونه افغانان هغه هیواد ته راستانه کړي چې لا هم له ناامنۍ او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی. یو افغان کډوال چې تازه له ایران څخه راستون شوی وایي په افغانستان کې د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ځوانان چې په ایران او ترکیه کې دي ډیر ورسره ظلم کیږي. یان د کار خاوندان عام خلک او پولیس ورسره بد چلند کوي. که پاسپورټ هم ورته ښکاره کړي چې زه پاسپورټ لرم او قانوني پاسپورټ دې چیری کوي.
د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC د راپور په ټکو تاجکستان کې هم د افغان کډوالو کمیټې د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې د دوی د ایستلو لړۍ ودروي، خو د غوښتنو سره سره د کډوالو نیول او شړل دوام لري. چې دا د نړیوالو کډوالو خوندیتوب ته د تاجکستان د پابندۍ په اړه اندېښنې راپورته کوي. د یادونې ده چې په پاکستان کې هم د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ چټکه شوې. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغان کډوال د دوی په خبره د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو د زده کړو په برخه کې د محدودیتونو له امله اړ شول د ایران، پاکستان او ترکیې په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شي او اوس په دې هېوادونو کې هم د نیولو او ویستلو له ګواښ او ناوړه چلند سره مخ دي.
بل لور ته د کډوالو په ارتباط د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري یا یو این ایچ سی آر وایي په ټوله نړۍ کې 2.2 میلیونه کډوال ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د دې سازمان د راپور له مخې د ښوونځي په عمر له 4.8 میلیونه کډوالو ماشومانو څخه نږدې نیمایي د بېوزلۍ، شخړو او د سرچینو د کمښت په څیر خنډونو له امله زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا اندېښنې داسې مهال دي چې افغان کډوال او هم په دغه هیواد کې دننه بې ځایه شوي ماشومان له زده کړو بې برخې دي. نورحال د عبیری سپوږمۍ په راپور کې
که څه هم زده کړې د هر وګړي اساسي او بنسټیز حق دی، خو ملګري ملتونه وایي چې په ټوله نړۍ کې هر کال د بېلابېلو ستونزو او لاملونو له امله زرګونه ماشومان له زده کړو بې برخې کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر وایي چې په ټوله نړۍ کې دا مهال 2.2 میلیونه کډوال ماشومان له زده کړو بې برخې دي. یاد سازمان د فبروري په 15مه د چهارشنبه په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د ښوونځي په عمر له 4.8 میلیونه کډوالو ماشومانو څخه نږدې نیمایي د بېوزلۍ، شخړو او سرچینو د کمښت په څیر خنډونو له امله زده کړو ته لاسرسی نه لري. راپور کې زیاته شوې چې کډوال انجونې له زده کړو څخه د بې برخې کېدو له زیات ګواښ سره مخ دي. ملګری ملتونه وایي چې وخت او دونه جنسیتي توپیرونه او کلتوري خندونو په څیر لاملونو د کډوالو انجنونو د زده کړو د دوام مخه نیولې. ملګرو ملتونه له ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د دې ناورین د حل لپاره په ګډه کار وکړي او ټولو کډوالو ماشومانو لپاره د باکیفیته زده کړو د برابرولو لپاره اړینې بودیجې په پام کې ونیسي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډېری افغان کډوال او هم په دغه هیواد کې دننه بې ځایه شوي میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په پاکستان کې یو افغان کډوال احمد شاه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پلار او مور ته اجازه نه ورکوي چې دلته ژوند وکړي، چې خاصاته زده کړو خو بېخي نشته، اجازه نه ورکوي. څوک چې زده کړو لپاره چلیږي بس پیسې غواړي، ډېر 4000-5000 په میاشت کې د کالی او د کتابونه څه چې ورته کاریږي، خلکو دومره وس نه رسیږي چې کالی ورته واخلي او کتاب ورته واخلي، او دا د مکتب پیسې 4000-3500 روپۍ دومره دي. شخصي مکتبونه دولتي خو به دغه نه اخلي.
پیران کې افغان کډوال عبدالشکور هم وایي
کودکا در ایران مدرسه و مکاتبی
که اوس په ایران کې نه ښوونځي شته نه مدرسه، غیر مجاز افغانان ته هیڅ اجازه نشته. اوس پرته له پاسپورت افغانان ښوونځیو ته نشي تلای. باید زیره کارتونه ولري، 3 میلیونه تومنه باید ورکړي.
از این لحاظ دیگه یک ذره سخت است برای اتباع در ایران زندگی کردن.
یو این ایچ سی آر په خپل راپور کې ویلي چې له زده کړو بې برخې کېدل د دې ماشومانو راتلونکی له ګواښ سره مخ کوي او د دوی د ټولنو لپاره نه جبرانېدونکې پایلې لرلی شي. دغه شان له ټولو هیوادونو یې غوښتي چې د کډوالو ماشومانو د ښوونیزو اړتیاوو پوره کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي او تر 2030 کال پورې د دوی د زده کړو لاسرسی یقیني کړي. دغه شان له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د کډوالو ماشومانو د ښوونیز وضعیت د ښه کولو لپاره مالي او تخنیکي مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې دننه هم د امنیتي ستونزو، طبي پیښو او نورو بېلابېلو ستونزو له امله په ډېر شمېر کورنۍ بې ځایه شوي ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي چې کره شمېر یې نه دی معلوم. آزاده چې وایي مخکې د امنیتي ستونزو او جګړو له امله له کاپیسا څخه کابل ته بې ځایه شوي، ازادي راډیو ته وویل
البته موږ از ولایت کاپیسا په ولایت کابل د
سله کاپیسا څخه کابل ته راغلم. هغه وخت نه ماشومان اول او دویم ټولګي کې وو. د دې لپاره چې دلته یې سپارچه غوښتله او ما ونه شو که سپارچه یې کړم، دوه کاله شاته پاتې شول.
د طالبانو د بیازلی واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو د پناه غوښتنې کیسونو د بشپړولو، اقتصادي مشکلاتو، بیکارۍ او د خپلو ماشومانو د زده کړو د دوام په خاطر ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي، خو وایي هلته هم د خپلو ماشومانو د زده کړو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. یادونه ده چې طالبانو په افغانستان تر واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې وړاندې اساسي بشري حقوق پروګرام لري. خوش پاش بجو او دیش دقیقې دی خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د بیګم راډیو د دوو کارکونکو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما د پنځشنبې پروس پر خپل اکسپانی د یو بیان په خبرولو سره د دغو کارکونکو د خوشکېدو غوښتنه کړې او ویلې دي دوی د بیان د ازادۍ له حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوي دي. د یوناما په ټکو آزاد رسنۍ د وی ټولنې د ودې لپاره مهمه دي. لدې سره په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د پنځشنبې په ماښام پر خپل اکسپانه کې څرګنده کړه چې د بیګم رادیو کار کوونکي دي بې له قید او شرط آزاد شي او د طالبانو لخوا دي د خبريالانو خپل سر نیول ودرول شي. بیګم رادیو د چهارشنبې پروز د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلی وو د طالبانو استخباراتو په کابل کې د دې رادیو پر دفتر چاپه وهلي او د دې رادیو دوه تنه کارکونکي له ځان سره وړي دي. خو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت بیا ویلي د بیګم رادیو خبرونې ځکه بندې کړې چې د دوی له پالیسۍ سره پټه کار کوي. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د یو کان د چتر غورځېدو په پیښه کې یو تن وشل شوی او دوه نور ټپیان دي. دا پیښه د پنځشنبې په ورځ د یفتل ولسوالۍ په ګلستان کې لیک شوې ده. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویاند احسان الله کامګار ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او هڅه کوي د سیمې د خلکو په مرسته ټپیان د مرکز فیض آباد روغتون ته انتقال کړي. د کامګار په خبره په بدخشان کې د قانونو د غورځېدو د مرګونو پیښو د تکرار سبب د قانونو غیر مسلکي کیندنه او د ځاني امنیت تجهیزاتو نه موجودیت دی. د طالبانو لوی مشر د هرات په زندان کې یو شمېر زندانیانو ته د سزاګانو د بخښنې اعلان کړی. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری اژانس د پنځشنبې پورس پر خپل اکسپانه د هرات ولایت د زندانونو د عمومي مدیریت د مشر په حواله لیکلي چې 115 زندانیان چې 8 او 3 ماشومان پکې شامل دي د امیرالمؤمنین په امر د هرات له زندانه آزاد شوي دي. د هرات د زندانونو د مشر په خبره د 9 زندانیانو په سزاو کې د دوی د مشر په امر تخفیف راغلی. ماسکو وای له غزې د فلسطینیانو ایستل به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د رویټرز خبری اژانس تر راپور په بنسټ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ ویلي له غزې څخه د فلسطینیانو ایستل او د امریکا لخوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونې ټکان ورکوونکي دي او دا کار به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د امریکا جمهور رئیس د سیشنبې پورس په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویلي وو چې د غزې ملکیت امریکا ته ورکړل شي څو آباد یې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي د ټکان ورکوونکو څرګندونو او تخریبي اقداماتو پر ځای دي د غزې له اړمنو خلکو سره بشري مرستې وشي او د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند پلي کېدل دي تضمین شي. لغزیر فلسطینیانو د وټلو او امریکا ته د دې سیمې د سپارلو پاړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونو پراخ پر کونونه پارولې دي. د روزګان ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي په دې ولایت کې 6 پر 2000 هکتار مځکه غنم کرل شوی چې په راتلونکو کال کې به شاوخوا 1000 ټنه غنم حاصلات ورکړي. خو د دې ولایت یو شمېر بزګران وایي د کوکنار پر ځای د غنمو کرلو ته مخه کړي خو هغه د دوی لګښتونه نه پوره کوي. جزئیات په دې راپور کې.
اروزګان ولایت کې اوس مهال د ژمي موسم دی. غنمو پکښې کې درې او یا هم څلور پاڼې کړي، خو مخکې کلونه به دا وخت بزګران د کوکنارو په پالنه بوخت وه چې په دې اصطلاح کې د تریاکو په جي ورته په سیمه کې ویل کېږي. د دغه ولایت اوسیدونکي او ځایي بزګر صاحب جان د خپل ځمکې د غنمو په پالنه بوخت دي، کوم چې دوه کاله وړاندې په دغه ځمکه د کوکنارو کښت کړی و، او هغه مهال به دی او پلکونه نور بزګران دغه مهال د کوکنارو په پجی مصروفه و. خوس چې د کوکنارو کښت طالبانو بند کړی، بزګرانو په خپلو ځمکو غنم کرلی او د غنمو پالنه کوي.
روزګان کې خو نو خاص غنم کره سوي دي، بشنه کره سوي، بیا دغه دغه نالانو ماسه و نور خو نو ژمی دی، بل د شنه کره سوي ټوله مکمل ګرځ غنم په خو خو لا تاریخ و نو خوس تاریخ نسن اوس په د ژمی کې خاص بس غنم دي.
د دغه ولایت یو ځایي بل بزګر راز محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د پخوا پرتله اوس ټول خلک غنم کری، خو بیا هم د غنمو قیمتونه نه دي راکم سوي.
پخوا خو دوی و تریاک کړی، خلک ټوله په تریاک و، اوس تقریبا درې کال څلور کال دی چې تریاک نه کری. کال پر کال غنم په خلک پر غنم زور کوي، غنم هم پر سوه دي ګرانې، په سل افغانۍ سل شل افغانۍ رسېدلی دي.
له دې ټولو سره سره د اروزګان ولایت بزګران د حکومت او موسساتو غوښتنه کوي چې دوی ته د کوکنارو بدیل کښت پیدا کړي تر څو دوی له پکر څخه خلاص او خلکو ته ژوند اسانه سي.
کښت خو نو بل شي در څه ځمکې چې دي ګوره ټوله غنم دي تسې همدا دی په خپله وینې، او داسې دي غنم شش کال ډېر کمزوري دي. اوس نه پرسېږي ورور، یوه ګونۍ کوټ په څلور زره کال افغانۍ دي. غنم مند په سلو پوهي دي، تیه باره قضاوت وکړه دا سره جوړېږي سره رسېږي. حکومت ته مقصد موږ سره داسې وکړي دي ورته کوډونه راکړي چې وروره د غنمو فصل مقصد به یو شی په اوسې.
بلخوا بیا د اروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 20,000 هکټار ځمکه غنم کرل شوي دي. د دغه ولایت د کرنې په ریاست کې د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی وایي چې دوی د بزګرانو سره مرستې کړي، خو بیا هم پلان لري چې په راتلونکي کې نورې مرستې هم ورسره وکړي.
موږ د اروزګان ولایت په سطحه 20,150 هکتاره زراعتي ځمکه تر غنمو تر کښت لاندې لرو، چې سږ کال موږ د دې څخه تقریبا په سږ کال کې موږ 1,950 متریک ټنه تولیدات لرو، څه اندازه به زیات یې کم نه دي انشاءالله. بلخوا زموږ د خوا څخه 1,600 کروندګرو ته یوه بوجي سپین کود، یوه بوجي غنم اصلاح شوی تخم چې مختلف ورایټی لري، او یا بوجی تور کود یا دی اف ای دایمن فاسفیټ سره په وړیا توګه بزګرانو ته ویشل شوی ده.
اروزګان، هلمند، کندهار د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دي چې مخکې پکښې کې زیات کوکنار کرل کېدل او د خلکو اقتصاد په همدې پورې تړلی وو. خو له هغه وروسته چې طالبانو د کوکنارو کښت ورباندې بند کړ، دلته بزګران د اقتصادي ستونزو سره مخ شو او د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کومې خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پخوانی مرستیال عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب، په پایل کې درته وایي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې یو څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي، هغه د هغو حقوقو نه چې په خپله مطبوع هیواد کې لري، له هغه نه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د تورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل، حقوقو نه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې دي له هغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې دویمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده او حتی د دې کنوانسیون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانی پدیده وال پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل ول خصوصا د لومړی او دویم جهانی جګړې نه را پدې خو نو په کنوانسیون کې تعریف ورته ورکړی ده په دې کې د سویل شوی دی چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسیون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی هغه د مسؤلیت هغه د مسکن د اختیارولو هغه د ښوونې روزنې هغه د اجباري نه ویستلو دې ته ورته دا ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي او دا ټول کنوانسیون په همدغو حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونه دا منلي د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ورباندې بحث شوی خصوصا په دیارلسمه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولی شي د دنیا هر ګوشې ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي کم هیواد ته چې ځي هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریک لحاظ ولی داش په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوته بحث ده
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هیواد ته ځي د څه کول پکار دي کوم مسایل په نظر کې ونیسي چیرې چې تللی درد سر نسي ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز سمتی قومي سیاسي فعالیتونو د تورت مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي د ته موږ مهاجر ویلې شو یعنی یو څوک په خپل هیواد کې د دې لپاره چې د دغه مواردو لکه ژبیز او سمتی او قومي او مذهبي مواردو باندې د ستونزو سره مخامخي نو د کولای شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي دا خبره مې د لپاره وکړه هغه څوک چې اقتصادي څونځ لري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلای هغه یو نړیواله بل مسله ده چې ډیر هیوادونه دي چې اقتصادي څونځ لري د افریقا په شمول هغه به بیل بسته نو دلته دا باریکی د موضوع په همدې کې ده چې یو څوک وطن پرېږدي هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکت کوي نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي په لومړی قدم کې ورته دا لازمه ده چې دغه خپل حقوقو نه باید با خبره وسی ځکه د دغه کنوانسیون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي د هغه چې څره کم آیا دا کنوانسیونونه منلي دي دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي دا موارد ډیر مهمه دي د دې تر څنګه د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي تبند وطن نه لري کیږي د هغه هیواد قانون فرهنګ او هغه مقدسات تا درناوی په کار ده د مونږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوی دي په نور هوادونو کې به داسې حرکت کړی دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره د ټول هوادوال لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده نو هیله ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده او دا هر هواد کې چې ده هغه پردای ده صحیح ده چې لغمره حقوق لري مګر بیا هم د هغه هواد وګړی نشمیرل کیږي نو لازمه ده چې دیر احتیاط کار واخلی د خلاف د قانون او د اخلاق خلاف څه کار ونه کی
bale مخکې لدینه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړی دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته ورځي دغه پاک لدای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دای کوي دا ورته په ګټه ده او ک نورم دای لزیانو سره مخ کیږي چې غوال په هیواد کې و معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده یو هیواد پاک لبیا غته ورتل
ګوره دا مسله ډیره مهمه ده منګه ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه د احساساتي تصامیم له وجه نه او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له غوال نه کوي ډیر ځوانان له لاسه ورکوي هغه افغانان چې غواړي د ایران د ترکیه او په دې لارو باندې چې پیودات به خې ډیر دي غواړي چې مثلا اروپا ته لار شي دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې دغه سختۍ او باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي ځکه چې تر دې راهده دغه د وطن نه وتل خصوصا اروپا ته تک په یو سیالۍ باندې تبدیل شوه ده ټول داسې فکر کوي چې گویا ځکه اروپا ته لار شمه نو د ما ژوند به جوړي یو توربورې یا د خپلوان چې مثلا په اروپا پای مملکتونو کې هغه مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې ډیر اوچت اوچت مصارف کوي ډیر زیات داسې ښکارا کوي چې موږ ډېر آرامه یو، داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسایل هم ډېر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې تر څنګ د سختیو نه باید خبر شي. ډېر خلک دي چې خپل ژوند د لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده، ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانې دي، معمولا د دسمبر او جنوري دې میاشتو کې چې دوی داسې فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحت وي، پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کېږي، ولارې ډېرې قیودات لا هم زیاتېږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډېر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې که دوی چېرته اقتصادي ستونزې لري، بیا دې په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او که چېرته ورځي هم. معمولا دوی بیا که کوم هغه هېواد ته ورځي، بیا د خپلې قضیې چې دي دا د دروغو پر بنسټ جوړوي، کم سیاسي پناهندګي چې ورکوي، ځکه بله لاره خوشته نه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي. نو بیا یې دروغو اسناد جوړوي، د دروغو تذکرې جوړوي. داسې حال کې چې دا په ټوله کې یعنی یوه ښه نتیجه نه ده ورکړي. ډېرې نورې لارې د دې شته چې مثلا که بهر ته سړی لاړ شي، د کار په ویزه باندې امکانات شته، یا تحصیلي ویزې باندې شته مثلا، او یا که ځي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې، بیا پایله به یې ځکه دوی باندې تمامېږي او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپله اوسي.
کله چې یو څوک په یو ملک کې اوسېږي او له قانون نه ځان نه خبروي، یا دا ده چې د بېغورۍ له وجې، یا دا ده چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک په قانون زه پوه نه سم او یو داسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې منع وي، دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګوري، یو نړیوال اصل ده په حقوقو کې وایي چې له قانون نه بېخبري عذر نه ګڼل کېږي. دا په دې معنا چې کله چې قانون نافذه کېږي، دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې له هغه نه باخبره کړي، ځان مطالعه یې کړي او ځان پرې حاکمه کړي. اوس نو که چېرته یو څوک یو جرم مرتکب کېږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی اوسي، دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بېخبري عذر نه ګڼل کېږي. نو دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. په دې هکله قوانین د هر هېواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده، د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي، خلق با خبره کی له قوانینو ترسو مسائل مخاوني وشي.
او کچره دا وضعیت هم د دوام وکړ که څنګه تاسو خبر پیروخانه ټول چې دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي، د دې وضعیت دوام څومره زیان رسون کوي؟ دا مصارف چې د سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي، بیا هم د قانون د نه خبرې له وجې په پیږي نه یا ځان پوي، دا څومره سنگین تمامیدلی سي دا وضعیت کم د دوام وکړي؟
والله دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده. په خوشنۍ سره باید مونږ وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده، حاکمه ده، یوه د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیوناو خلک له افغانستانه ووتل او ډېرې غیر قانوني ووتل، او په دو کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل، دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې را ولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي، تشویق یې کړي او ورته متوجه اوسي، ځکه اکثرا خلک چې تللي دي هغوی خاط شوي نه دي. صحیح ده، د یو موقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي اوسي، ولې حقیقت خدا ده چې د وطن وتلو بیا که وزي هم په داسې طریقو باندې چې ځي، لکه اوس چې اکثر افغانان وزي، دا غلطه ده، غیر قانوني. قانوني لارې شته دي چې بیا د هغه په اساس باندې که څوک غواړي چې بهر لاړ شي، یعنی هر هېواد ځانته قوانین لري، قانوني لارې ځانته پرېښي دي په دې کې چې مثلا څه رقم لاړ شي. د دوی په کورنیو پورې مربوط ده. که خدای وکړه کوم غمیزه رامنځته کېږي، نو بیا اول قرباني خو همدا په خپله کسان دي او بیا کورنۍ دي، چې مونږ یې په لسهاو سلهاو مثالونه لرو د دسې قضایا و چې بیا هغه وخت کې پښیماني هېڅ ځای نه لري.
بله، مسباس صاحب، تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا که یو څوک د یو مملکت په هکله معلومات نه لري، ورځي قانون په نظر کې نه نیسي، څومره زیان رسولی سي. په دې هکله مو روښانه خبرې وکړلې. که راسو دې ته د سفر ګټو ته، که یو څوک مخکې له سفر وکړي هر څه سنجوي، هلته قانون مراد کوي، په قانوني لارو ځي، د سفر کول ګټې څه دي؟ په فرهنګي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ؟
سفر خو په خپله ډېر زیات ګټه لري، ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یو سفر چې په عملي توګه ځي د ده ګټه ډېره زیاته ده. نوی فرهنګ نه زده کړه کوي، نوي شیان ویني، هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کېږي، ځکه خصوصا هغه کسان چې ډېر مصروفه دي په کارو کې، په ژوند کې، د خپل په چارو کې، هغه ته لازمه ده چې مثلا لاړ شي، ذهنیت تغیر شي. تر ډېره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده، البته په مثبته بڼه کې. نو سفر کې ډېرې ګټې دي، شرعي لحاظ باندې هم سفر د خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو دغه کم از مکه چې ده په دې ځمکه باندې وګرځئ. په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې، او د پوهې ګټه، شناخت ګټه تر ټولو مهمه، د ارتباطاتو پیدا کول، رابطې را جوړول، دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي. له نوو خلکو سره، نوو هیوادونو سره، له نوې ټکنالوژي سره، دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي. نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډېره رالنډه شوې ده، او خلک ډېر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره، او خلک ډېر زیات سفر کوي، د نورې دنیا سفر کوي، او دغه سفرونو پر بنسټ باندې دوی پرمختګونه وکړل.
بله، مصباح صاحب، سره له دې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل. خپل هم لږ کسانو څخه یاستئ چې ډېر مسافر کړی ده، د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تېره کړې ده. کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي، سفر کوي، په بل ملک خپل ژوند پیلوي، ځینې کسان داسې د سوي دوی ته ډپریشن پیدا کیږي، دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي. څه کول پکار دي؟ څه رقم دوستان وټاکل سي؟ څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي؟ څنګه هر څه په ځان باندې ومني ترڅو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي؟
دا ډېر مهمه بحث ده، ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهۍ ته. د ناپوهۍ له وجهې نه د توقع ډېر لوړېږي. دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپله څه چې توقع لري هغه ته ترلاسه نه کړي، نو هغه د خپله ډپریشن لاندې راځي. دا یو طرف د قضیې ده. له بلې خوا نه چې یو څوک له یو بل هېواد نورو هېوادو ته راځي، هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي، ځکه د یو بلده محیط نه نابلد محیط ترازی. دا طبیعی ده، هر څوک چې اوسی، ځکه افغانستان کې تیګه، خاوره، هوا، سرک، موټر، خلک، ودانه، هر څه خپل دی، هر څه ته د خپل احساس کوي، دغه ټول څه برعکس کیږي. نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل دا په خپل یو د ډپریشن مرحله نه باید سره تیر شي. خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی آسانه تیر شي، په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي، تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټه شي. د دې تر څنګ د خپلوانو، د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمه دي. ځینې افغانان دي په خوشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي، دوی په دې فکر دي چې له دې افغانانو او افغاني فرهنګ نه لرې کیزان، چې دا ډېر یو غلط فکر ده. موږ مخامخ شوي ډېرو سره، او هغه خلک انزوا کې پاتې شوي دي. نو افغانانو سره راټولېدل، ناسته ولاړه، اړیکې، دا ډېر مهمه دي. د دې تر څنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډېر مهمه مسله ده، ځکه که ته غواړې چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هېواد کې، خصوصا امریکا کې، تراشي او دلته ځان عیار کې ژوند ښه ژوندو کې، نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي. د دې تر څنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده. اگر چې په فرهنګ کې، که امریکا مثال ورکو، ډېر موارد د قوانینو پر بنسټ دي، موږ چې فرهنګ بولو، ځکه د قانون دلته دومره نافذه ده، د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې په خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده. نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراعاتول ډېر زیات مهمه دي دلته په نورو هیوادونو کې. دا د فرصتونو ملک ده، د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې، دغه ټول اساسات دلته ډېر ښه نهادینه شوي دي. خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي، او د دغه زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي، او دا ټول د یو برنامې پر بنسټ باندې کیږي. نو مخکې له دې چې یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نورو هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاصه ستراتیژي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پینزو کلو د لاسو کلو ترڅو لدغه مزایا ونه استفاده وکړي. کچیر ته لدغه مزایا و استفاده و نه کړي نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي. او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې تورته نور هیوادونو دي. هغه چې راځي د هغه برنامه هم دغه هیڅ مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت شته په زده کړه کې ده. نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکي اولادونه یا انټو ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی عاید به دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنې جوړوي. د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي او هر یو له ځان ته په امریکا کې همغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډېر زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
په تاسو نه مننه ګوروده.
درن دوستانو دا و د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوال په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبرې وشولې. موږ سره میلمه و د حقوق په هانو د ټولنې په خانایم رسیال عبدل سبحان مصبا تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
پیاله نسکوروم دے تشوم خودن نسکوروم دے تشوم خودن پیاله نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیاله نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے تے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دیدی جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دیدی جانا ترکو چھوڑما زندان نڑوند 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 زندان نڑوند تیروم خودن زندان نڑوم دے تیروم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق خالق می ککرے سجدے تن د پیدا کڑے کڑے خالق می ککرے سجدے تن د پیدا کڑے تندے مت وندے لگو ما خود نہ تندے مت وندے لگو ما خود نہ پیالے 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 نہ سورو مت شو مت دن پیالے نہ سورو مت شو مت دن تشو مت شو 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 مت شو مت دن 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 خالق می ککرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگو ما خود نا تندیا مات وندے لگو ما خود نا جہر میرا تزما ستا جڑوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو میں خود نہ رو میں خود نہ رو hirom 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 khudna hirom 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 khudna hirom 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 khudna hirom 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 khudna 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 diyar de tasveer khala hirom khudna pyale pyale naskoram de tashom khudna پیالے نسکو روم دے تشو ما خود نہ